امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. د ایران یو لوړپوړی ډیپلومات د پنجشنبې په ورځ ویلي چې دی د ایراني ډرون الوتکې د راغورځولو په اړه معلومات نه لري. له دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د امریکا پوځ د هرمز په تنګي کې یو ایراني ډرون الوتکه وشتلې ده. جمهور رئیس ټرمپ داسې وویل:
The boxer took defensive action against an Iranian drone.
د امریکا پوځي بیړۍ د ایراني ډرون الوتکې پر ضد سمدستي ځوابي اقدام وکړ. دغه بی پیلوټ الوتکه د امریکا جنگی بیړۍ ته ډیره نږدې راغلی وه او د جنگی بیړۍ او د ملي غړیتوب په خطر کې اچولی و او سمدستي وشتل شوه. دا د ایران او امریکا ترمنځ په خلیج کې د رامنځته شوي جنجال په اړه تر ټولو وروستۍ پیښه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته راغلی چې عمومي منشي سره ملاقات وکړي. خبرلارو ته ویلي چې هغه په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړي د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د امریکا جمهور رئیس ټرمپ فاشست دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ اوس د دې هڅه کوي چې بیرته یې واستوي شوهار چې د هغه ملاتړې لګوي څخه ځان لرې کړي. الهان عمر چې د سومالی اوسېدونکي ده او دلته په امریکا کې د کانګرس غړي ده وویل چې موږ ویلي و چې جمهور رئیس متاسب دی او موږ د کرکې خبرې غندلې دي. د چهارشنبه په شپه ټرمپ په یوې غونډه کې وینا کوله او الهان عمر چې د ډیموکرات ګوند په غړو یې انتقاد وکړ، نو ملاتړو یې شعارونه ورکړل چې بیرته یې واستوي.
Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
جمهور رئیس ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې ادا کړې ده چې په غونډه کې ډېر زیات جوش و، خو هغه په شعارونو نه دی خوشحاله. د ایران دولتي ټلویزیون راپور وایي چې د ایران د سپاهي پاسداران ویلي چې غړو یې یو بهرنی ټانکر چې 12 تنه عملې سره یو ځای نیولې دي او تورې لګول دي چې غوښتل یې له ایراني قاچاقکوونکو څخه تیل بهرنیو پلورونکو ته ولیږي. دغه اعلان په داسې وخت کې سوی دی چې تهران ویلي و چې یو بهرنی د تیلو ټانکر سره یې مرسته کړي چې غوښتنه یې ترې کړې وه، خو دای نه دي ویلي چې یو بیړۍ یې هم نیولې ده. د سپاهي پاسداران دننه د تاییده کړي چې دا ټانکر د یکشنبې په ورځ د هرمز تنګي په حساسه سیمه کې نیول شوی دی. همدغه ورځ ویل شوي دي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یو ایراني ټاپو ته نږدې نیول شوی دی. د پنجشنبې په ورځ ایراني دولتي ټلویزیون یو ویډیو خپره کړه چې د ایران د ګزمې کښتۍ د تیلو د یو ټانکر شاوخوا ګرځي چې پرې لیکل شوي ریا او پاناما. د ټانکرانو څارونکو بیا په انټرنیټ معلومات خپره کړي دي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزي مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وای چې په پاکستان کې دا وخت د وینا پر ازادۍ د پوځي حکومت نه هم زیات بندیزونه لګیدلی دي. د امریکا ژغ اردو څانګې د ایرم عباسي سره په یوې ځانګړې مرکه کې مریم نواز ته ویلي چې د اوسني حکومت په وخت کې هر هغه خبریال چې رښتیا لیکل او ویل غواړي د سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د امریکا ژغ د خبریالۍ د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پښتون تحفظ تریک او د سیاسي مخالفینو په غونډو او خپرونو د بندیز په اړه هغه څه نظر لري، نو هغه داسې وویل:
ماضی میں بھی کبھی یہ کچھ نہیں ہوا. ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے نا تو جب مارشل لاز لگتے ہیں تو وہ اناؤنس ہوتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے حکومت پر محل
دا ٹھولو تو معلوم ہوئی چی مدنی او اساسی حکومت جس میں ٹھول زنی دلی بھی خدا لمڑائی حکومت تی چی دا بشری حکومت او دا وینا دا آزادی دا سانسرولو بدترین مثال لري. مریم نواز دا هم ویل چی دا پاکستان اساسی قانون ولسته دا بشری حکومت حق ورکوي، رسنیو ته ازادي ورکوي، خو د هغې په وینا په سیاسي مخالفینو او په هر هغه خبریال چې رښتیا ویل غواړي سخت بندیزونه لګول شوي دي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان د وسلو د پلورلو پر ضد رای ورکړې ده. پر سعودي د وسلو پلورلو دغه تړون ارزښت 1.1 میلیارد ډالر دی. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د استازو مجلس دا پرېکړه به ویټو کړي. ښاغلی ټرمپ غواړي چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، اردن سره د الوتکو د ساتلو او مراقبت رهبری کدونکو راکټونو او نور وسلو او تجهیزاتو د پلورلو 12 تړونه لاسلیک کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي امریکا او نور متحدین یې باید د افغان سولې په اړه په روانو هڅو کې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو اعتماد او باور له ځانه سره ولري. نوموړی پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په اړه په غونډه کې وویل د سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نسی راتلی. د کابل څخه په دې باره کې خبریالی لیمی نیازی رپورټ رالیږلی.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د سولې پر بهیر د باور رامنځته کیدو په هدف باید د ایران په ګډون ټولو ګاونډیانو ته په دغه بهیر کې پوره ونډه ورکړل شي. نوموړی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د سولې او امنیت په اړه غونډه کې وویل د سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نشي راتلی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې امریکا باید له ایران سره کړکیچ کې د افغانستان له خاورې څخه استفاده ونه کړي.
اصلا د امریکا او ایران ترمنځ ستونزه باید نه وي، باید د هغوی ترمنځ همکاري وي، په دې کې موږ خیر وینو. همدارنګه پاکستان
کرزی د افغان سولې په اړه د امریکا روانو هڅو ته په اشارې وویل چې افغانان سوله غواړي خو پر افغان خاورې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ معاملې نه غواړي. کرزی همدارنګه د افغانانو په مالکیت د سولې پر بهیر په ټینګار سره وویل چې افغانان باید په دغه بهیر کې پوره ګډون ولري. هغه وایي سولې ته د رسېدو لپاره افغانان باید د سولې په غونډو کې د میلمه په صفت نه بلکې د اصلي مالک په توګه ګډون وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا دغه غونډې ته وویل که طالبان پر سوله باور لري باید اوربند وکړي.
که طالبان فکر کوي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په زور سره قدرت رسیږي دا هیڅ امکان نه لري.
عبدالله وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو وخت را رسېدلی او دغه ډله باید له افغانانو سره خبرو ته حاضره شي. عبدالله پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې روانه میاشت په دوحې کې د قطر او جرمني په منځګړیتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه ترسره شوه، چې د افغان چارواکو په وینا بله بین الافغاني غونډه به هم په نږدې راتلونکو کې ترسره شي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشرې سیما سمر په یو کنفرانس کې وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې د بشري حقونو تخطي دوام ولري دغه هیواد به هیڅکله پایداره سولې ته ونه رسیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، پس له 3 کلونو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر لیری او پر ځای یو بل میرمن شهرزاد اکبر د نوي رئیس په توګه وټاکل سو. اغلی اکبر چې تر دې مخکې هم پر مهمو دولتي چوکیو کار کړی په اکسفورد کې لوړې زده کړې کړې دي. د بشري حقوقو فعالان د شهرزاد اکبر ټاکنه د بشري حقوقو د خوندیتوب په لاره کې ښه ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ساتنې په لاره کې باید د دې کمیسیون هڅې تر پخوا زیاتې سي. د بلې خوا د مشرانو جرګې غړې انار کلی هنریار وایي چې د بشري حقونو د کمیسیون نوی رئیس باید په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د حقونو د ساتنې لپاره کار وکړي. نورحال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس شهرزاد اکبر او د دې کمیسیون اته نوی غړي معرفي کړل. د دې شکلنه شهرزاد اکبر د برتانیې په اکسفورد پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او تر دې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې د ملي امنیت شورا د مرستیالي او په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر د سلاکارې په توګه دنده ترسره کړې. د مشرانو جرګې غړي او د بشري حقونو فعال انار کلی هنریار وایي چې د شهرزاد اکبر پر وړتیا باور لري او تمه لري چې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره تر پخوا ډېر کار وکړي.
خاصتا هندوان او سکان چې د په جګړو حالاتو کې په مختلفو حالاتو کې د دوی حقونه نقض شوي دي او ستونزې سره مخامخ شوي دي، اگر چې د افغانستان حکومت په دې کې ډیر جدي پام لري او پام یې کړی تر څو هغه ستونزې چې دي لارې ورته هوار شي. خو بشري خپلواک کمیسیون په دې کې د سارنه یا د نظارت وظیفه لري چې چیرې د اتباعو حقونه نقض شوي دي، په کومو ساحو کې ستونزې لري.
تر شهرزاد اکبر وړاندې سیما سمر شاوخوا 3 کاله د بشري حقونو د کمیسیون رئیسه وه چې اوس د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د دولت وزیر وټاکل سو. د افغانستان د عدالت موسسه مشره لیلما ناصری وایي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ګرمې سوي، د بشري حقوقو د کمیسیون ریاست یو له ستونزو ډک مسؤلیت دی.
هم د افغانستان حکومت هم نړیوال ټولنه په کمیسیون باندې ډیر فشار راوړی او هغه یو د جنگي جرایم او یو راپور په 2008 کال کې چې کمیسیون جوړ کړی او قرار و چې هغه نشر سی، ولې هغه تاسو ډاکټر سیمه سمال پرې نه خوده سو چې دا راپور نشر کی، چون ټول فکر کاوه چې نو سبب په افغانستان کې د خطر سره مواجه سي. نو فکر کوم چې نوی رهبری باید په رپورت باندې هم فکر وکړي او دای وخت چې د جرایم جنگي جرایم په اړه باندې هم خبري وسی او هم اقدامات وسی.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د غړو د ټاکلو بهیر لاتیر نه میاشت روانو چې 455 کسانو پکې برخه اخیستي وه، چې د غوراوي کمیټې یو اتیا کسانو ورستی کړل. د افغانستان قاضي القضات او لوی څارنوال له دغو کسانو 28 کسانو وټاکل، چې وروسته د ولسمشر اجرایه رئیس او د ولسمشر دوی مرستیال له دغو کسانو سره مرکې وکړې او 9 کسان د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل سول.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې په 80 کیلومتر کې لري پرته سیمه دیګاری کې د ډبرو د سکرو په کان کې د اور لګېدو له کبله 9 کارګرو خپل ژوند له لاسه ورکړي. نور جزئیات د جمیل خان پر پورت کې واوري.
50 کلن زاهد الله د افغانستان ایالت د میدان وردګ اوسیدونکی دی. هغه د تیر خالی په ورځ د بلوچستان ایالت د ډیګاری په سیمه کې د ډبرو د سکرو په کان کې د مستسیب پیښه کې ژوندۍ پاتې سو. خو د هغه نه ملګرو په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا پیښه خو زه خپل په دې پیښه کې موجودیت لرم. خو زه خپل لجمه نیمه کله چې د پیښه رامنځته شوله، ما د ټیلر کشکوله برق دیگه ادم زایی پشولا، برق زایی پشولا، تیلا بس ودره دل از اتیمی بریکنه پیکش کل پتیلا بانده او بجلی ولاره لکه شولا، نه بجلی هر وقت که کتا کی.
د بلوچستان د ډبرو د سکرو په کانو کې د ځایي خلکو سره سم له افغانستانه راغلي کارګران په زیات شمیر کار کوي. د ډیګاری په پیشه کې مړسیوي ټول خوارکش د افغانستان ایالت د میدان وردګ اوسیدونکي وو. د پاکستان د مزدورکار خلکو د سازمان مشر سلطان خان آشنا ټي وي ته وویل چې د دې پیښې پړه د کان مالک او د دولتي ادارې په غاړه ده.
دا د ټیکدار د مینځ په جوړېدو کې یا د ورکر په بچاو کې انټرست نه دی. دا هغه انټرست په دې کې دی چې زیات سي زیات کوی لره وباسي او دا خرڅ کی. دا قصور د ماین زونر دی و ټیکدار ته ورکول، دا د ماین زونر دی که په خپل کمپنی بیا ټیکدار و بل ټیکدار ته سب ټیکدار ته پیټی ټیکدار ته ورکول، دا د ماین زونر دی. اوس د ماین انسپکټریټ څه ډیوټي ده؟ هغه ته په کارو چې مخکې د او اس اس د قوانین په مطابق دا شیان مخکی کتلی وای.
د پاکستان د قوانین په مطابق په داسې پیښو کې یوازې هغه کورنیو سره مالی مرستې کیږي کوم چې د پاکستان اوسیدونکي وي. په بلوچستان کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله مومند وویل چې د دغه ډول د پیښو د مخنیوي لپاره زموږ خبرې د بلوچستان له دولت سره روانې دي.
سو میاشتې مخکې هم داسې یو واقع رامنځته شوی و چې موږ د بلوچستان د ګورنمنټ سره د متعلقه ادارو سره خبرې وکړې. په دې اکله باندې وعده وشول چې منګ با د خپل تاریخ باندې د متضرر کورونا سره مرستې کو، ولی متاسفانه په هغه شکل باندې چې دا کورونا ته لازم یو غسه مرستې ته ونه رسیدلې. نو اوس د دوه ورځو راهیسې زه مسلسل لګیم او ان شاء الله چې هم د ورځ دوه کې به زه د دې د جیکوړو چارواکو سره په دې اکله باندې خبرې وکړو.
د بلوچستان ایالتي دولت د دغه پیښې د سیړن لپاره دوه بیلابیلې کمیټې جوړې کړې. دا کمیټې به په 14 ورځو کې خپل سیړنې ایالتي دولت ته وړاندې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هم نړیوال رپورټونه. وروسته له هغه چې جمهور رئیس ترامپ له مرکزی امریکا څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو د شرایطو سختولو لپاره نوی قانون اعلان کړ، د بشری حقوقو یو شمیر ډلو سپایل کړي چې د دغه قانون د عمل کېدو مخه ونیسي. د بل خوا ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د لاتین امریکا د هیوادونو او د پناه غوښتنې د مسئلو په هکله د خبرو لپاره پرون مرکزی امریکا ته سفر وکړ. نور حال پر رپورت کې واوري.
ولسمشر ترامپ له خوا پر پناه غوښتونکو د شرایطو سختو د قانون په غبرګون کې د مدني حقونو یو شمیندل غواړي په یو ګډ اقدام کې لګتر لګه په موقتی توګه د دې قانون د عمل کېدو مخه ونیسي. د دې قانون لمخې هغه پناه غوښتونکو به په تدریجي ډول بند شي چې د مکسیکو په سرحد کې امریکا ته راتلل غواړي.
امریکایي مسؤلینو موږ بیرته مکسیکو ته ولېږلو. موږ ته جواز راکړی چې د خپلې قضیې د نهایي فیصلې اوریدلو لپاره دا سپتمبر په 18 نیټه حاضر شو.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې په ګډون یو شمېر ډلو د محکمې له لارې هڅې پیل کړې چې د پناه غوښتنې د مخنیوي دا قانون وننګوي.
دغه حکومت د مرکزی امریکا په پناه غوښتونکو زور راوړي. دوی نه غواړي چې پناه غوښتونکي دلته راشي.
چارواکي وایي چې د پناه غوښتنې نوی قانون د پناه غوښتنې پر سیستم د فشار کمولو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د پناه غوښتنې نوی قانون په داسې وخت کې وړاندې شوی چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن لاتین امریکا ته سفر وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر به د جولای له 19 څخه تر 20 نیټې پورې بونس ایرس، ارجنټاین، اکواردور، مکسیکو سیټي او سن سالواردور ته سفر وکړي. هغه به د دغه هیوادونو له چارواکو سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا، دموکراسۍ او بشري حقونو پر وړاندې د امریکا د ژمنې په مشخصه توګه د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا له خلکو څخه ملاتړ او پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه سفر په ترڅ کې په ارجنټاین کې له متحدینو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په یو کانفرنس ګډون وکړي او ترڅنګ به په بوینس آیرس کې د هغو 15 اتیا یهودانو په یادغونډه کې هم ګډون وکړي چې 15 کاله مخکې په یو لړ چاودنو کې وژل شوی وو. دغه پیښه پر حزب الله ډلې او ایران اچول شوې وه. یو شمېر څېړونکي وایي واشنگټن باید هغه ریښې پیدا کړي چې ولې خلک خپل کورون پرېښودو ته اړ کیږي او امریکا کې پناه اخیستل غواړي.
You have to look at
also by the مرکزی امریکا کې د امکاناتو نشټواله د تبا کوونکو ډلو فعالیت او د بنسټونو کمزوري ته وګورئ. که تاسو غواړئ چې امریکا ته د دغو خلکو دوره تک مخه ونیسئ، نیول کیږي نه، دا خلک پر هدي سره پریکړه کولی نشي.
په وینزویلا کې د روان کړکېچ له کبله په میلیونو کسان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. مرکزی امریکا ته به خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې مسلې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ چې مذهبي ازادي د هغه د بهرنی پالیسي محور دی، په ګډون د چین، ترکیه، شمالي کوریا، ایران او میانمار هیوادونو له قربانیانو سره لیدلی چې د مذهبي ځورونې ښکار شوی دی. نور حال پر رپورت کې واوري.
Most people could ever
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ پرون ماخام د مذهبي ځورونې د یو شمیر قربانیانو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د غونډې ګډونوالو د وویشته هیوادونو څخه و چې د افغانستان، ترکیه، میانمار، چین او ایران څخه هم هغو کسانو حضور درلود چې د مذهبي عقایدو له امله کړول شوي دي. د جمهور رئیس ترامپ په باور دغه کسان هر یو اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مذهبي ازادیو پرمختګ لپاره اهمیت لري.
امریکا کې مختل په دې باور یو چې زموږ حقونه د خدای لخوا مشخص کیږي، نه د حکومت لخوا. زموږ د حقوقو په قوانینو کې لومړنۍ ازادي مذهبي ازادي ده. موږ هر یو د دې حق لرو چې د هر هغه ارزښت چې زموږ په مذهب کې دی باید تعقیب کړو. موږ پوهیږو چې چیرې خلک مذهبي ازادي ونه لري معنا دا چې هیڅ ازادي نه لري.
د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. ښاغلی براونبک ولسمشر ته د ګډونوالو څخه هغه قربانیان چې د سختو پیښو څخه ژوندي راوتلي وو په معرفي کړل.
نن دلته تاسو سره د نوبل د سولې جایزې ګټونکې نادیا مراد حضور لري چې په عراق کې د داعش لخوا نیول شوې وه او بد وضعیت ورسره شوی وو. اندریو، تاسو د ترکیې له زندان څخه وایستل شوئ. دا سړی د کریسټ چرچ ښار په جومات کې چې ډزې پکې شوې هلته وو. مریم ابراهیم د حمل په وخت کې د اعدام په سزا پر سودان کې بندي و خو خلکو د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه له هغې ملاتړ وکړ او هغه اوس له خپل ماشوم سره ژوندی ده دا کسان یوازې یو څو بیلګې دي
د مسبیه قاعده په تور په دغه کړهول شوی او زوربل شوی ډاله کې د ویتنام شمالي کوریا ایران ترکیه کیوبا اریتریا نایجیریا او سودان څخه ایسویان هم شامل دي د افغانستان سودان پاکستان او نیوزیلند څخه مسلمانان د یمن او آلمان څخه يهودان د ویتنام څخه د کاودای پیروان او د عراق څخه یو یزیدی ګډون درلودل
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د افغانستان د کورنیو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو مسؤلینو ویلي چې په دې وروستیو کې له کیمیاوي موادو څخه د نشه راوړونکو موادو د تولید کچه زیاته سوې ده دوی دا خبرې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د امریکا غږ لخوا د خبریالانو د روزنیز ورکشاپ پترس کې آشنا تلویزیون تکړی دی په همدې اړه د آشنا تلویزیون خبريال ابراهیم رحیمی له دوبۍ څخه راپور چلیږي
په دغه درې ورځنی روزنیز ورکشاپ کې چې په دوبۍ کې جوړ شوی و په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ازادي رادیو خبريالانو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکو او د امریکا غږ مسؤلینو په کې ګډون کړی و د افغانستان لپاره د امریکا غږ د سرویس مشر جانوا کاروایی د ورکشاپ هدف دا دی چې دغه خبريالان د مخدره موادو په برخه کې د اغیزناکو راپورونو د جوړولو لپاره وروزی
موږ وینو چې نن ورځ نشه یي توکي هیواد ته راځي او بیلابیل ډولونه لري لکه شیشه او نور او موږ بیا وینو چې دغه نشه یي مواد په زیات اندازه په بازارونو کې خرڅیږي
په دې ورکشاپ کې د بحث یو عمده مسأله دا هم و چې په دې وروستیو کلونو کې د نورو نشه راوړونکو توکو ترڅنګ له کیمیاوي موادو په ځانګړې توګه له درملو د نشه یي موادو د تولید کچه زیاته شوې ده دا مهال په دغه هیواد کې سباندې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي په داسې حال کې چې په 23 ولایتونو کې د روږدو کسانو د تداوی لپاره 113 مرکزونه فعال دي
مالی موارد ته ضرورت لرو خو متاسفانه چې کاسه د بودیجی مو نه پریدي چې دا ظرفیت ارتقا
له دې سره سره چې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د حکومت مبارزه کال تر بل ګړندۍ کیږي په تیرو 13 کلونو کې د کوکنارو په کار د نشه یي توکو په قاچاق او استعمال کې چندان کمښت نه ښکاري د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې لپاره 2600 مسلکي پولیس لري او په همدې حساب سره یو پولیس د مخدراتو کورې 1200 قاچاقبرانو او کاروباریانو پر وړاندې مبارزه کوي
هرګاه رسانه ها بتوان به طور درست همانگی مشترک حکومت افغانستان بخشای نهادهای امنیت کشمیر یک قسمت داشته باشند ما میتونیم یک مبارزه جدی را و نتیجه خوب در قسمت
د دې ورکشاپ یو روزونکو پال مارکس لګوای دلته خبريالانو ته هغه مسلکی لارې چارې هم وروخدلې چې څنګه کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې پاغیزناک ډول معلومات شریک کړي
People keep learning and we keep learning new ways.
موږ د ویډیو د ایډیټ لپاره نوې طریقې زده کوو چې نیغ په نیغه یې له خپل ځیرک ټلیفون نه په ټولنیزو رسنیو کې په سرعت او موثره توګه خبرو کړو او موږ نن د همدې لپاره دلته سره یو ځای یو
د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مخدراتو د کرکیلې تولید او استعمال د مخنیوي او یای د کچې د راټیټولو لپاره د عامه پوهاوي د مسلسلو راپورونو لړۍ جاری ساتلې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس جک زومانه د اداري فساد په یوې قضيه کې تحقیقات سوي د امریکا ژغ خبريالي په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي
دغه تحقیقاتو درې ورځې دوام پیدا کړ مګر لا هم باید ښاغلی زوما ډېرو پوښتنو ته جواب ووایي چې څنګه شخصي کمپنیو د ده په وخت کې د حکومت په فیصلو نفوذ درلود چې دې په خپله داسې شکونه پیدا کړي دي چې د هغه په وخت کې په لوړه سویه اداري فساد موجود و د جنوبي افریقا د دغه پخواني جمهور رئیس ګوند پروس کال هغه دې ته هڅولی و چې استعفا وکړي لاکن د جنوبي افریقا ځینو سیاسي شخصیتونو ویلي دي چې دغه تحقیقات غیر عادلانه وو او ویلی دی چې اوس دا غژون ته هم خطر پیدا شوی دی په خپل زوما وایي
I just thought for record this commission must know at my life and my children
زه داسې فکر کوم چې د تحقیقاتو کمیسیون باید په دې پوه شي چې اوس زما د ماشومانو او زما د لایرانو ژوند ته خطر پیښ شوی دی خغلی زوما دغه خبره د خپلو تحقیقاتو په دریمې ورځ د سه شنبې په ورځ وکړه د عدلي تحقیقاتو د کمیسیون په دغو تحقیقاتو هم دا اوس یو کال تیر شوی دی او په هغې کې د لسګونو شاهدانو نه پوښتنې هم شوي دي د اداري فساد په دغه قضیې کې د ګپتا د کورنۍ غړي هم شامل دي او داسې ویل کېږي چې د ګپتا کورنۍ د خغلی زوما سره نږدې روابط درلودل د ګپتا د کورنۍ غړي د خغلی زوما د استعفانه وروسته د جنوبي افریقا نه وتلي دي په دې هفته کې د خغلی زوما یو قانوني وکیل ویلي دي چې د کورنۍ نه موجودیت دوی ته مشکلات پیښ کړي دي سږ کال د جنوبي افریقا په انتخاباتو کې د اداري فساد موضوع په مهمو مسایلو کې شامل و داسې ویل کېږي چې خغلی زوما به نن د جمعې په ورځ بیا تحقیقات حاضر شي او دا نه ده معلومه چې دغه تحقیقات به یو ورځ دوام پیدا کړي او که ډېرې
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا په هانتون شپږ شپېته کلن متقاعد استاد ټامس ډایل دا حافظې له لاسه ورکولو علایمو ته هغه وخت پام شو چې لا یې هم تدریس کاوه
I was a professor of education and I started to forget the lectures that I had given for years and years
زله استاد هم چې د هغه لکچرونو هېرېدل مې پیل شول چې د کلونو راهیسې مې ورکړو او د زده کوونکو پښتنو ته مې په ځواب ورکولو کې ستونزه درلوده
خو دا صاحب دا ناروغي له متخصص سره د څو میاشتو تر لیدنو او ماینو وروسته په پای کې معلومه شوه چې هغه د هېرېدلو اختلال درلود
So difficult at times to come up with a diagnosis for those of us who have dementia and all
زیات تر وختونه خورا ګرانوي چې د هغو کسانو تشخیص وشي چې د هېرېدلو ستونزه لري او د نه پوهېدلو دغه موده د تشویش موده وي
په اوس وخت کې ناروغان د تشخیص لپاره دا پوهېدلو له معاینو څخه تیریږي خو د الزایمر ټولنه وایي چې دغه ډول معاینې یوازې په سلو کې اتیا دقیقې د ملا د تیر مایع یا اوبه او په وروستیو کې د پی ای ټي په نامه لسکینونو څخه استفاده شوې ده خو دا سختې او ګرانې دي ډاکټران وایي تر ټولو ښه دا ده چې د وینې ساده معاینه وشي چې دا به د علایمو تر څرګندېدو څو کلونه مخکې د الزایمر په څیر د هېرېدلو ستونزې تشخیص وکړي دا زړېدلو د ملي انسټیټیوټ رئیس ریچارډ هوډس وایي چې د وینې معاینه کولی شي د مالیکولونو په کچه هغه بدلونونه وښیي چې وروسته اعصابو ته زیان رسوي
These biomarkers allow detection of ongoing changes in the brain
دغه مشخصات کولای شي چې په مغزو کې د کلونو او په ځینو مواردو کې د لسیزو راهیسې روان بدلونونه د علایمو تر څرګندېدو مخکې معلوم کړي دا په دې معنی چې موږ په داسې وخت کې کلینیکي آزموینې او تجربوي درملنې کولای شو چې په مغزو کې دغه ډول بدلونونه رامنځته شوي نه وي بیا هغه وخت موږ کولای شو چې د دغو بدلونونو مخه ونیسو پر ځای د دې چې مغزو ته رسیدلی زیان بیرته راوګرځو
دا وینې د معاینې په ټکنالوژۍ کې ناڅاپه ښه والی راغلی دی چې خورا حساس دی او کولی شي د امیلایډ په نوم د هغه پروټین موجودیت وښیي چې د الزایمر په ناروغي د اخته خلکو د مغزو د پنډوالي مخه نیسي څېړونکي هیله لري چې له نویو ازموینو څخه استفاده وکړي او د دغه پروټین د جوړېدو د مخنیوي لپاره درمل معلوم کړي دا وینې معاینې به همداراز دا سړنو لپاره د موزونو کسانو ټاکلو او د ټامس ډایل په څیر د کلونو ناروغانو د تشویش د لیرې کولو لپاره ګټه ولري تا جمینیار آشنا رادیو امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل ز شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل سي تاسو د امریکا جغه آشنا رادیو سره اوسئ